السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی او روح تر هر څه د مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دوو لارو د بندېدو له کبله شاوخوا 500 کانټینر تازه میوه خراب شوې او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینر مال په کراچي بندر کې پاتې دی چې په ورځني ډول په هر کانټینر تر سلو ډالرو زیات لګښت راځي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په هرات کې خزینه ناروغان او د هغوی پایوازان له بورقي یا چادرې پرته روغتونونو ته نه پریښودل کیږي. د دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي دي چې دا تازه محدودیتونه د نومبر له 15 د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي. د ام اس اف په خبره د طالب چارواکو د دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28% کمه شوې ده. ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو ښځو ویلي دي چې طالب ځواکونو د دغه تازه بندیز د پلي کولو لپاره تاوتریخجن چلند کړی دی، خو طالب چارواکو په زور د بورقي او غسل رد کړی دی. په داسې حال کې چې ټینګار کوي چې په ټول افغانستان کې نه یوازې هرات کې ښځې باید حجاب مراعات کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګری فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګری د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګری کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماټانو تیر میاشت وروسته تر هغه ډلیز استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکونکو ته باورلیکونه ورکړل. او امریکایي رسنۍ وایي چې دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلی دي چې له مخې یې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصۍ یا شټډاون 40 ورځو ته ورسېده چې بېساري اوږده مرخصۍ ده. د موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. ټاکل شوې دغه هوکړه څو شیبو کې رایې اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ترامپ لاسلیک ته چمتو شي. دا وو مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی، زه سفی ولستان اگزایم. تاسو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې خپل درنو میلمنو ډاکټر صاحبانو سره د ډینګي ناروغي په تړه وغږیږو. دا چې دا ناروغي څه ده، څنګه سرایت کوي او وقایع او درملنه څنګه کیږي. پروگرام کې وړاندې د داخله ناروغي لترینر متخصص فرید الله عمری سره هم بحث لرو چې ژمنه کړې خبرې را سره وکي. او ترڅنګ ننګرهار کې د عامه روغتیا ریاست د ساري ناروغي د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګي عمومي مسول ډاکټر رشید وفا سره هم خبرې کوو. د خلانا روغي ول بل متخصص ډاکټر سیب ناصر فګار سلام غږیدل یو او لاغه مو د ډینګي ته په تړاو پوښتنه کړې دي. خو تر هر څه مخکې یو راپور ته وګدو چې وای په ننګرهار کې د ډینګي ته به ناروغي زیاته شوې ده.
ګنګس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره ښه یم، شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په ډینګي ته به اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکې بسمینه وړاندې ازادي رادیو ته وویل
ډینګو میسج چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب و. تبه نیولم، د زهن درد میولو، سر درد میولو، گنگسیت میلرلو.
د ننګرهار ولایت کامې ولسوالي اوسیدونکي لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي یې په ډینګۍ ناروغۍ اخته شوي دي.
زمونږ خپله په کورنۍ کې هم زمونږ یو دو غړي په دغه ډینګۍ ناروغۍ باندې اخته دي. په کلي، کور، چم، ګاونډ سیمه کې ډېری خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپله د کورنۍ غړي دا د ډینګۍ تبه لري. دغه ناروغي بیخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
ډینګۍ تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګۍ تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د امیر روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده، او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګ ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نیولی، ډېرې ولسوالې نیولې دي. مونږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته، اته اتیا پر کسانو خو هم بستر دي، بیخي زیاته شوې ده.
نوموړی زیاتوي دا داسې مهال ده چې د ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري، او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل
مودودی خاص تدابیر نشته دي، مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس، تازه میوه په کافي اندازه استعمال کړي، او په درملو کې وځي پرستامول دي.
نو موړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي، او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډېر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګۍ تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي، او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
راپور مو واورید چې په ننګرهار کې د ډینګي تبه زیاته شوې. ننګرهار کې پاتې کیږو هلته ورزو د عامه روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ له عمومي مسؤل ډاکټر صاحب رشید وفا سره غږیږو، او له هغه چې د داسې ناروغۍ د مخنیوي مسؤلیت ور په غاړه دی د ډینګي تبې په تړاو اورو. ډاکټر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. په ننګرهار کې د ډینګي تبې د زیاتېدو په اړه که راته ووایي.
اور ٹول ہوتا سلام انہیں کہ ڈاکٹر رشید وفا ایم جنہیں ہر دیا میں خیر سسرا جساری نرر کنٹرول آج لو پہ حکر دی دیا مدگی اور ضروری عمومی ولایتی مسئولی ستاسو دی پختنی پر جواب کے پر وہ ایم چی واقعیت دا سے دی ڈینگو ناروغی پر ننگرہار پر خار اور سوالی کی پی خیر زیادی دی دی تیر کال پر نسبت سکال زیادی دی په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د امر تر ستر چتر لاندې روان کړي دي، خو بیا هم به وایو چې پیښه شته ده. دا یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشې په واسطه چې اډس ماشې نومي ښځینه جنس ده، او د ناروغ کس ناروغ کس ته انتقالي، او په دې کې شدید تبه رامنځته کیږي، د عضلاتو دردونه او ټول پر مختلف وخت کې د ګیډ درد، نور ځان دردونه او زړبدوالی، استفراغات او نور سره مل وي.
په ولایتي کچه مو څه کړي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟
همدارنګه د دې ناروغۍ په ارتباط باندې موږ په ولایت په کچه د همغږي مجالس ملي او بین ملي موسساتو سره او سکتوري ریاستونو سره ترسره کړي، د امنیت ریاست رهبري لاندې، همدارقم د ولایت د مقام تر رهبری لاندې ټولو سکتورونو سره همغږي او د مخنیوي کنټرول لپاره اقدامات او هر اړخیزه بحثونه همغږي کړې ده. خو په ننګرهار ولایت کې د ناروغۍ مخنیوي او کنټرول لپاره ټولې چارې په لاره چول شوې دي، چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده، هم په ساحه کې او هم د یقیني کېدو یا کنفرمیشن لپاره په لابراتوار کې ټیسټونه اجرا کېدلی شي. په ننګرهار کې او دا چې ورسی ناروغي د ځنګړي دوا نه لري خو ارزی درمل نه تسره کیږي. هم په مرکز او رسوالیو کې شته امکانات او پر سره درمل نه هم روانه ده. او رښتیا چې نن سبا زمونږ په روغتونونو کې کانتانی روغتون ده او حوزوي روغتون زیات شمېر ناروغان د کوم چې بستر ته دي په دغه برخو کې څنګه دي جنګي فیور ناروغان پکې شتون لري.
د دې ناروغي وقایه او کنټرول څنګه کیږي؟
د دې ناروغي دي ته ټول باس په زیات په وقایه او کنټرول باندې وشي. په وقایه او کنټرول کې څنګه چې وي دا یو ملټي سیکټورل اپروچ ته ضرورت لري. یوازې صحت برخه نشي کولای چې دې برخه کې کار وکړي، ولې ټول سیکټورونه د دې په وړاندې مسؤلیت لري. همدارکم ټولنه تر ټولو زیات ټولنه هم سي په دې کې مخنیوي داخله شي او هم انګیج شي په دې پروګرام کې. لکه مخنیوي یو خیو کې د پشخانو استعمال ده او پشخانې استعمال شي مخکې له مخکې دوی ته پشخانې توضیح شوي دي. دا شته پشخانې دا چې غیر مناسب استفاده کیږي باید په مناسب ډول ترې استفاده وشي. او د دینګ ناروغ تل لپاره که هغه سطحي وي او که هغه پیشرفته او حالت ته نرغېدلی وي باید د دینګ ناروغ په پشخانه کې پاتې شي. او په کورونو کې دننه د کور څخه بهر ولاړې اوبه ډنډونه باید ختم شي، ځکه په دې ساحو کې د ماشه هګۍ اچي او په بچي بدلېږي. نو دلته لارواو د دې نسل زیاتوالی دلته کیږي. نو ټولنه کې دا مسایل په ټولنه کې د ټولنې څخه زموږ هیله او پیغام ورته دا ده چې د دغه ولاړې اوبه روانې بدل کړي، ډنډونه ختم کړي. او د دې په مخنیوي کې موږ څه څه کوي دا ټولنه کولی شي. په مخنیوي کې صحت برخه موږ تر اوسه هم د لاروا سیټ په نوم باندې دوا ده چې په دې ډنډونو کې هرڅه زموږ ټیمونه فعال دي کار کوي چې تر څو دی وشي. او د خټو ماشو د لمنځلو لپاره مناسبه ده چې فوګینګ یا د لوګي په وسهره دواګانې موږ سره ماشین سره خوړي د دواګانو تاسو لوړ مصارف غواړي. په دې هڅه کې چې پیدا کړو دغه لړې د فوګینګ برخه دا به د وشي خدا لوړ امکانات ته ضرورت لري. په دې وخت کې اوس مشکلات دي خو موږ په هڅه کې یو. او په هغه وطنوال باندې راګم کو کبدی ورکې څوک دي درملنې او تیر کوم شین ته ضرورت وي او ضرورت خدا یو وخت همکاري وکي او تخنیکی ټیمونه او ماشين نه موږ سره شته هغه موږ یو وخت استفاده کوو. دویم دي انرژي دي مخنیوي لکه څنګه چې ما اول یو خراب پیغام داده چې بدبختانه به وایم دې عمل او ناخل دوړه دلته شتون لري. نو د دې عملو ناخل عملي او ناخلي دوار سیل تشتون لري. دا یو سخت خبره ده او د دې ناروغي زیات وخت په لحاظ باندې د سپتمبر په اخرو کې د تر نومبر تر پای پورې د دې پیښې زیات وي او ممکن وخت تر بلې دا زیاتوالی انده ولري. که د ارقام په ډول د خلاص اویم مثال په ډول د اکتوبر په میاشت کې چې ولسو اته څلور کسانو ته موږ د آر ډي ټي په واسطه یا سری ټس په واسطه معاینه متصره کړې په ساحو کې تقریبا 150 کسانو ته کې مثبت دي او د فیصدي په لحاظ څلور 50% ده چې دا ډېر لوړ فیصدي د مثبتوالي ده. نو پیښې شته ده موږ ټول هڅې په کار اچولې دي. عامه پوهاوی ته اړتیا ده، عامه پوهاوی کیږي او د در تشخیص او درملنې روانه ده. وقایوي خدماتو لپاره مو هڅه کړې ده خو بیا هم مچ مخکې ویل دا د ټولو سکتورونو ټولو خلکو د هر چا وظیفه کېدلی شي په مخنیوي کنټرول کې یو بل ته لاس ورکړو. دا موثر تمامېږي که یو چا ته پرېږدو یو برخې ته دا ناشونې ده.
ډاکټر صاحب وفا له تاسو مننه کوم. د ډینګي تبې په تړاو د ننګرهار د عام روغتیا ریاست د یو چارواکي څرګندونې تاسو واورېدې. اوس به هم له ډاکټر صاحب ناصر فیګار سره خبرې وکړو، دای د داخله ناروغیو متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو راته وایئ چې ډینګي تبه څه شی ده او د نړۍ کې پیښې څومره زیاتې دي؟
ډینګي ناروغي چې د هډوکې ماتونکي تبې په نامه هم یادېږي یو وایروسي انتان چې د ډینګي وایرس په نامه یادېږي. د ماشو د منتنو ماشو د چچلو په نتیجه کې مستر اسی د په هغه سیمو کې چې حواله لکه ګرمه او یا ډیره ګرمه وي لیدل کیږي ګڼه ګڼه زیاته وي خاري ها چاپیریال کې ډېر زیات تستر کیږي پیخې ورځ په ورځ زیاتېدی شي یا زیات شوي دي په 2015 د جنوري تر جولای میاشتې پورې یعنی په څو محدودو میاشتو کې شاوخوا څلور میلیونه انسانان په نه ونوي هیوادونو کې البته د WHO د ارقام له خوانه وړاندې شوي دي او په ګټه شوي دي چې تر 3000 څخه زیات خلک وشلې دي. اراضي په ډیرو خلکو کې خفیف وي خو په ځینو خلکو کې ډیر زیات شدید وي. پخته شوي کس کې شدید اراضي البته تبه لوړه درجه په لوړه کچه او یا درجه تبه موجوده وي. سردردی به که ډیره شدیده وي چې د سترګو ګاټو شاته درد د درد احساس ډیر زیات وي. همدارنګه زړه بدوالی، کانګې، بشتیایی، د هډوکي دردونه او د پوستکي رشونه او یا اندفاعات و ام او یا بخار ته ورته حالت نخې لیدل کیږي. هغه خلکو کې چې یو ځل نیول شوي او بیا ځل دپاره نیول کیږي په دوی کې آراز ډیر زیات شدید وي. په دوی کې د ګیډې ډیر زیات سخت او شدید دردونه لیدل کیږي. د کانګو کې وینه او یا په ډکو میتیازو کې وینه، بشتیایی، کمزورتیا، حتی مرگ په دوی ناروغانو کې لیدل کیږي.
ډاکټر صاحب، فګار وقایه څنګه ده او د دغې ډینګي تبه؟
وقایه په اړه باید ووایم چې د چون پوهیږو چې د ماشو او د منتنو ماشو په واسطه انتقالیږي، نو موږ باید د ماشو د منځوړلو هڅه وکړو، د هغوی څخه د ځان ساتلو هڅه وکړو. مثلا ډنډو اوبه که چیرته موجوده وي هغه ډنډونه باید ډک کړو، دوا پاشي وکړو په کوټو کې لله پردو څخه، جاله څخه ګټه پورته کړو، له پشخانو څخه ګټه پورته کړو. همدارنګه هغه لباسونه واغونه چې زموږ د بدن ډیره برخه استر کوي یا پوښوي باید لوس پاتې نشي. بلخصوص دغه ویروس یا دغه ماشي د ورځ لخوانه ډېر زیات فعال وي، نو د ورځ لخوانه باید ډېر زیات وقایه وکړو، د شپې لخوانه هم هغه پشخانو او دروازې کړکۍ بند وساتو.
درملنې په ارتباط کې راته وایي ډاکټر صاحب؟
کومه خاصه درملنه نه لري البته، یوازې موږ ناروغ ته دا توصیه کوو چې باید استراحت وکړي، په شدیدو حالاتو کې باید په روغتون کې بستر شي. موږ هغوی ته پاراسټامول د درد د کمول دپاره، د تبې د کمول دپاره پاراسټامول ورکوو. باید په یاد مو وي چې دغه ناروغانو ته بروفین و اسپرین و استریټ باید ورنکو، ځکه چې په دغه درملنه یا دواګانې د هغوی د خونديګانو یا وینې بهیدنې چانس زیاتوي او ناروغ نور هم وخیم کوي او ناروغتیا زیاتوي.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب ناصر فګار. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږیستئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، جبر تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام ته بیا هم زه صفی الله ستانګزای خراغلاستم. لکه څنګه چې خبر شوې په دغه پروگرام کې مو وریدل چې د افغانستان په څو سیمو له هغې ډلې په ننګرهار کې د ډینګي د طبي پیښې ډېر شوې دي او د دغه ولایت ګڼو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د خپل دوی د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېر اوسیدونکو په دغه ناروغي باندې اخته شوی دی. دنګ تبا یا جوړه تبا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنز تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خبريږي. په دنګي تبې ډیره اخته کسان نه خې نخانی نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغه تبې نه خې نخانی لوړه تبا سردرد او ځان درد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبې ډیره اخته کسان لیوي یا تر دوه ورځې خکېږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دغه تبا شدید وی او ارتیا لیدل کیږي چې پروختون کې بستری شي او ان په زینو مواردو کې دغه تبه د انسانانو د مرګ لامل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست رئیس مولوی امین الله شریف ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړي چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار پانتانی روغتون کې بستر دي او د زیاته کړه چې د ننګرهار پانتانی روغتون کې دوی د محل د درملو او لابراتوارو د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزه لري. روغتیا پالان وی دینګ ناروغي کوم ځانګړي درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د روغتیا متخصصین سپارښتنه کوي چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره له پشخانو او د ماشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا او پاشل شي او د غشان په دې ناروغي اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویتامین سی واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمایي خلک پر ډینګي تبې د اخته کېدو ګو اکثره مخ دی او د اټکل مخ یار کال یو لکو تر څلور لکو کسانو ته د غویروس انتقالیږي. اوس به یو لاند د ما واخلو بیا به پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسول
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګهلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بله ډاکټر سیف فرید الله عمری تاسو ته خراغلاست ویم. زه صفی الله ستانګزایم. ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغي او متخصص دی. البته له دوی سره به خبري وکړو په دغه پروګرام کې. مو مخکې له نورو ډاکټر سیبانو سره هم خبري وکړې، خصوصا د ننګرهار د روغتیا د ریاست له مسولینو سره چې هغه تایید کړل حالت لک تر لګه نوي کسان په ډینګي تبې اخته دي او بستر دي، خو له هغه سره د دوی په خبره باندې چې امکانات کم دي. له ډاکټر سیف عمری نه به وورو چې په کابل کې پاول کې د ډنګي تبې پرتبات راټو وای چې په ټوله کې په مرکز کې هم د دغه تبې پرتبات سپېخ شته ثبت شوی دي که څنګه یا یوازې په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې دغه پېخ کیږي اوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه ستانګزای صاحب، زه خپل نیکی له سلامونه لمړی تاسو ته د ازادي رادیو تخنیکی همکارانو او ډېر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بدون شک زموږ سره فعلاً د انټونی کابل می انټونی ملي تخصصي روغتون کی د ډینګي یا ډینګو ترینوان لاندی چه کم ناروغی ده ایدی ناروغان و سرابستر دی او در طول هم دیزولیشن یا زانگر وار چه دی پار مختز ده آقا که دی. خب دا با دویل شی چه اکثر پیخ زمون ده دولیتون ناروغلی دی مرکز ده.
بله ډاکټر صاحب، موږ په پروګرامو کې واوریدل او همدارنګه ریپورتونه هم درلودل چې دغه د ډینګي د تبې اکثر نښې یا اکثر پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. دغه په ارتباط راته وایي چې دا د هوا یا د اقلیم سره دغه رابطه څه ده؟
بدون شک جناب ستانګزای صاحب، چې خپل باندې د ډینګي پیښې اکثر ولایتونو کې یعنی د کال په 12 میاشتې کې شتون لري، لیکن ډېرې پیښې چې کومې څېړنې او تحقیقات شوي دي په هغه کې داسې ویل کېږي چې د دوبي په موسم کې او همدارنګه د خزان یا د خپله باندې د خزان په موسم چې ورته وایي د په پیل کې د مني په پیل کې زیاتېږي. نو دغه پیښې زیاتره په دغه وخت کې یعنی د خپله باندې د غوماشو لپاره چې په دې په مخکې البته خبرې شوي وي یو مساعد موسم دی او هدې تر څنګ ناقل خپله باندې غوماشه ده او هغه پارازیت هم چې کله یو ځل د غوماش ځان سره واخلي هر انسان چیچی یا هغه باندې په کینی نو هغه په ډینګې باندې اخته کوي. یعنی دا ویلی شو چې د اپیدمیولوژي د نظره همدارنګه څېړنې زره ډینګي نو روغې پیښې د دوبي او د منی موسم په پیل کې ډېریږي.
ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې بیرته مرکز ته راشو کابل کې، د ننګرهار په اړه یو بله پوښتنه هم شته، البته د افغانستان شرق کې، ځکه چې د پاکستان نه چې کوم کډوال راځي په زرګونه یا په لسګونه زره په هر هفته کې اخراجیږي، دوی امکانات هم کم دي، تر څنګ وسایل هم نه لري، یعنی د استوګنې سم ځایونه به هم نه لري، یا به په موقتو کمپو کې اوسیږي، هلته چې له سره د دې خواته راوړي، او تر څنګ په ختیځ کې ډېره او بده زلزله شو چې لام ګڼ کسان سرپناه نه لري، یعنی دوی د آسیب پذیری یا والنربلتی له لحاظ دوی څومره اغیزمن دي دغې ډینګي تبې د غوماشو په وړاندې؟
ستانکزای صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې د همسایه هیواد څخه خپل هیواد ته راځي، که چیرې په دې کې حتمان دغه پیښې شتون لري، یعنی ډینګي ناروغۍ په دې کې شته ده، او ناقل لکه څرنګه مو چې مخکې وویل هغه هم د په خپله باندې هغه د په ایدس ایجپتای تر انوال لاندې چې غوماشه ده، چې څنګه دغه کس وچیچي دغه غوماشه منتنه شوله، هر څوک چیچي په ډینګي اخته کیږي. او دې تر څنګ زموږ د ملاریا پیښې هم په ګرمسر ولایتونو کې بالخصوص زموږ د مشرقي هیوادونه چې هغه کونړ لغمان جلال آباد په دې کې ډېرې وي، او دې نه علاوه هغه ځایونه چې ګرمسیره دي، یعنی دا غوماشې تر اوسه پورې شتون لري، او هغلته چې کله دغه طبعي حوادث هم رامنځته کیږي دا پیښې ډېریږي. نه تنها یوازې د ډینګي، دې تر څنګ کیدلی شي چې د سالاتو پیښې او همدارنګه د ملاریا او نورو ساري ناروغیو پیښې ډېرې شي. خو بیا به رزو په دې باندې به هم خبرې کوو جناب ستانکزای صاحب، چې د دې دپاره کوم مختص درمل نشته دي انټیوایرل چې مونږ وویل
چې خبرې مقطع کوم د درملو په ارتباط به بیا اتمان پوښتنه کوم، یا د وقایې په ارتباط. خو اوس به په دې اړه درنه پوښتنه وکړم، تاسو په کابل کې وظیفه لري، همدارنګه د تاسو نور همکاران ډاکټر صاحبان، او تل داسې انګېرل کېږي چې کله په ولایتو کې کومه پیښه کېږي یا حادثه کېږي یا داسې ناروغي رامنځته کېږي، بیا په ډېر سخت او حاد حالت کې چې نورې وس ونه رسېږي په ولایت کې، بیا تاسو ته انتقالوي، د تاسو وظیفه څومره ننګونکې ده، څومره چالنج سره مخ ده په دغسې حالاتو کې چې یو کس مرګ حال تاسو ته راشي او تاسو مجبور یې د خپل وظیفې او دین له مخې چې هغه ته رسیدګي وکړي، څومره سخته کار دی دغه؟
ستانکزای صاحب، ځکه چې په دغه مقدس مسلک، دغه پاک مسلک چې موږ انتخاب کړی دی، لکه څرنګه چې د انتوني ناروغیو زه خپله باندې یو عادي ډاکټر ځان ګڼم، اگر چې زه ټرینر متخصص یم، په هر صورت باندې دا موږ په ځان باندې د خپلو خلکو په خاطر منلی دي، در حال کې چې هر د ډاکټر د انتوني ډاکټر چې کله دغه ساري ناروغیو ته وړاندې کېږي، دا د جنګ لومړۍ کرښه ده، یعنی د اګړی په لومړی کرخه کې حتمان زخمی کېدل شته، د خپل باندې د خپل ځان د لاسه ورکول شته، او همدارنګه ایدی انتان انتقالول شته کور ته نورو وګړو ته. نو موږ د خطر سره همیشه مخامخ یو، او یوازې د ډینګي ناروغۍ نه، زموږ پیزریشن وارد کې د کانګو ناروغۍ سره بستر دي، د همدارنګه د پاوام ټکی وایم د سرخکانو یا هم د شری ناروغان ایدین علاوه چې موږ چکن پاکس ورته وایو د ناروغانو سره چې هغه خپل باندې د ټوخې لارې لاس ورکول او کولول او مشوره لارې د ټول لارې انتقال کوي نو موږ د خطر خوشته لیکن بیا هم ستانګزای سبزه موږ هیڅ کله هم د احساس نه کوو چې زموږ مظلوم بیچاره خور وګړي یعنی خور هغه وطنوال مو چې هغه موږ ته مراجعه کوي موږ به هیڅ کله هم د احساس ونه کړي ځان ځنې پټ کړو یا خدا نه خواسته ایدینه وویرېږو چې دا کیدلی شي چې ما مصاب کړي نو توکل په خدای باندې په ورزو او زموږ ځینې کسان هم مصاب شوي دي په بعضې ناروغیو باندې چې هغه هم مختلف لاملونه یې درلودل لیکن دې سره سره چې کوم کسان د ولایتونه موږ ته مراجعه کوي هغه په ډېره خلاصه تندي باندې د عامې روغتیا وزارت قوي سپرویژن تر اثر لاندې هغه بستر کوو تر هغه پورې چې د هغې درملنه نه وي شوي زموږ سره بستر وي جناب ستانکزی صاحب.
بله.